مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د اگست میاشتې دریمه نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرۍ ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. تاسو دپاره د ورځې په اوږدو کې یو شمېر کلتوري خپرونې هم لرو. خړومبی د سیمې نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د دې وخت خبرونه. شیرومبی د دې وخت مهم خبرونه. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر وایي د القاعده یو مهم قومندان عمر لطیف لقمان د پاکستانی استخباراتو په عملیاتو کې وژل شوی دی. عوامی ورکرز پارټۍ د اسلام آباد د افغان بستۍ نه د خلکو د بې کوره کولو پر ضد په عدالت کې خواست جمع کړی دی. او د امریکا د بارو چارو وزیر په منځني ختیځ کې خپلو اتحادي هیوادونو ته باور ورکړی چې د ایران سره جوهري لوزنامه د سیمې د امنیت په ګټه ده. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر وایي په چاغي سیمه کې د پاکستانی استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده بر صغیر ډلې یو کمانډان عمر لطیف لقمان وژل شوی او د هغه میرمن ژوندۍ نیول شوې ده. د کورونو چارو وزیر سرپراز بوکتی د اتوار په مخام په کوټه کې یوې خبري غونډه ته د وینا په وخت ادعا وکړه چې استخباراتي ادارو په عملیاتو کې د القاعده یو مهم کمانډان عمر لطیف لقمان وژلی دی او د هغه میرمن طیبه سره د دوو ماشومانو ژوندۍ نیول شوې ده. نوموڑی زیادہ کرا
القاعدہ برصغیر نے اپنے جو نیٹ ورکس وہاں پر تھے
دا القاعدہ برصغیر ڈلے چکم شبکی پا افغانستان کے فعال وے ہغوی دا پریکڑ کڑے وا چدا شبکی پا بلوچستان کی دا پاکستان او افغانستان پر پل فعال کڑی او لدی زیادہ طرح کری پیشو تا دوام ور کڑی پا ہمدے در کے ہغوی پر پل پا چاغی سمکی پٹنزائی جوڑ کر او خپل یو قماندان عمر لطیف تیا دا ذمہواری ور کڑ چدل تراسی او دا طرح کری پیش تر سر کڑی چدا ائی ایس ائی لخوا د خالف اوراد په عملیاتو کې همدا قماندان عمر لطیف لقمان و وجل سو
عرف لقمان جو ہے وہ مارا گیا.
سرپراز بوکتی ویل چې ترهګرۍ پر ضد د قومي پلان د سوري لاندې په بلوچستان کې د ترهګرو ډلو پر ضد عملیات دوام لري. د خیبر پختونخوا په نوخار چرسده او د پیښور ځینو سیمو کې په سیندونو کې د لوړې کچې سیلاب ولاړ فصلونه او کورونه اغیزمن کړي دي. د چارواکو په وینا د نوخار تیروتو کلي او خوښه سیمو کې 300 کورونه د سیلابونو له کبله په کډه کولو مجبور شوي دي. د چارواکو په وینا نن سهار راهیسې د کابل خیالي او جدي په سیندونو کې د اوبو کچه په ښکته روانه ده. د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې صوبه کې به د بارانونو لړۍ لا دوام لري. د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې او چارواکي پرون مشال لیډو ته ویلي وو چې په پښتونخوا کې تر اوسه د سیلابونو له کبله 50 کسان مړه او 15 نور ژوبل شوي دي. افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلي او خبرداري ورکړې چې دا هڅې به ناکامې کړي. پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور ته منصوب بلل شوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رد او د جګړې پر دوام ټینګار وشو. خو افغان حکومت وایي چې طالبانو او نورو ورته ډلو ته یوازې د وسلوالو مخالفینو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت د سولې خبرې ورسره کوي. د افغانستان جمهور ریاست په بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د هیواد له اوسني سیاسي نظام سره هیڅ راز موازي حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. بیان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د طالبانو څرګندونې غندلي او ټینګار کوي چې د سولې خبرې د افغانانو د وینو بیولو او د هیواد د ورانۍ د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې هغه غنی د هیواد د روان امنیتي حالت په اړه پرون د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې. ولسمشر غنی چې د خپلې خپې د علاج لپاره جرمني ته تللې له اجرایي رئیس او په کابینه کې د امنیتي سکتر له چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې. افغان طالبانو په خپل ویبپاڼه د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی یو لیکلی بیان خپور کړی دی. په بیان کې چې پرون خپور شو حقانی د طالبانو د مشر مولا عمر په مړینه د خپل جوور غم څرګندونه کړې. په دې بیان کې جلال الدین حقانی د طالبانو د نوي غوره کړل شوی مشر مولا اختر منصور سره خپله مرسته ښودلې او سپارښتنه یې کړې چې طالبان خپل یووالی باید قایم وساتي. طالبانو د مولا عمر په ځای مولا منصور ټاکلی دی خو ولې ځینې طالب قومندانانو د مولا عمر د زوی مولا یعقوب سره خپله مرسته ښودلې ده. د جولای په 1 نیټه د طالبانو باوري سرچینو مشال لیلو ته ویلي وو چې د حقانی شبکې مشر په کال 2014 کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی او په افغانستان کې خاورو ته سپارل شوی دی. د اګست 14 نیټه طالبانو په یو بیان کې وویل چې د حقانی د مړینې راپورونه سم نه دي. په داسې حال کې چې د افغانستان په فاریاب کې پرون پوځي عملیات پیل شو، د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید رستم دوستم دې ولایت ته رسېدلی. د فاریاب سرپرست والی عبدالستار بارز وایي چې د قیصار ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د عملیات په بری سره روان دي. د امریکا د بارونو چارو وزیر په منځني ختیځ کې خپلو اتحادي هیوادونو ته باور ورکړی چې د ایران سره جوهري لوزنامه به د سیمې امنیت نور ښه کړي. تیره ورځ په قاهره کې خبریالانو سره د خبرو په وخت جان کیری وویل که چېرې د ایران سره شوې لوزنامه په بشپړه توګه عملي شي، نو دا به د مصر په ګډون په سیمه کې د ټولو هیوادونو امنیت نور ښه کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې هیواد د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په تاریخي لوزنامه کې خپل هدفونو ته رسېدلی دی. روحانی په یو ټلویزیوني وینا کې چې پرون خپره شو وویل چې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږو قدرتونو سره لوزنامه د تقابل یا برندېدو په ځای د تعمیري خبرو اترو له کبله ترلاسه شوه. د ایرنا خبري ایجنس د راپور له مخه نوموړي زیاته کړې دا لوزنامه به د ایران د پوځي رازونو د ښکاره کولو یا د ایران د تسلیمۍ سبب جوړ نشي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو ته هر کلی، امید درو چې روغ جوړ به. د خبرونې په دې روان خبرونه کې تاسو د نور راپورونو ترڅنګ د غراپورونه هم اوریدئ شئ. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر وایي په چاغي سیمه کې په تازه عملیاتو کې د القاعده یو مهم کمانډان عمر لطیف لقمان وجل شوی.
آی ایس آی نے کل ایک آپریشن کیا اور اس ہائیڈ آؤٹ کا پتہ چلایا اور اس آپریشن کے نتیجے میں کمانڈر عمر لطیف عرف لقمان جو ہے وہ مارا گیا.
عوامی ورکرز پارٹی د اسلام آباد د افغان بستینه د خلکو د بې کور کولو پر ضد په عدالت کې خواست جمع کړ دی. د ګوند مشر فانوس گوجر وایي
د خلکو د پلاټونو په قبضه او خبرونو کو نه دا دا وکړو چې تازه د دې خلکو دی. موږ دا خبره کوو حکومت نه پکار دی چې د خلکو له موثق پاسولو نه د دې املاک د تباه کولو نه پای بلډوزر ګرځولو په بدل کې ورته متبادل په اسلام په لرې پرتو علاقو کې یو رهایشي منصوبه نه ورنورک دا د ریاست.
او په نوخار چرسد او مردان کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی تاوان اړولی دي. د سیمې نړۍ نه هم یو شمېر راپورونه تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو دینه وړاندې چې بلوچستان ته لاړ شو، په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو د تازه صورتحال نه ځان خبرو. دا وخت را سره د نوخار نه زموږ همکار خالد خان د ټلیفون په کرخه دی. خالد خان، تاسو ستړي مو شوې؟ هم سهار هم په خیر.
خوار مشي ډیره مننه تاسو ټول اوردونکو ته، ستړي مشي او سهار په خیر.
ډیره مننه خالد خان. پرون د موسمیاتو محکمه ویلو چې بارانونه به هم دوام لري او ورسره ورسره په نوخار کې، په چارسده کې، په پیښور کې، په ځینو سندونو کې سیلابونه راغلي دي. نو تازه صورت حال څه دی؟ د مرستو څه حال دی؟
بالکل څنګه چې تاسو په پیښور کې، په نوخار کې، د کابل په سیند او بیا په خیالي او جنبي سیند کې دغه د سوات سیند دلته راغلي دي. لوړې کچې سیلاب دی، دا سازه په نوخار کې ما په نوخار کې بیا داسې آبادې دي چې هلته اوبه ورغلي دي، د سیلاب اوبه تللي دي. بېګا د اوبو دغه کچه اوچته وه، خو اوس چې زه راغلی ما نو اوبه په ښکته روانې دي. لکه د کابل په سیند کې د نوخار نوشیره کلا دلته آبادیانې دي، تیروتو کلي دی. تیروتو کلي کې لکه د دغه نوي کلي د ډسټرکټ کونسل لازم چې دی حاجي نوشیر خان، هغه په وینا دوی تکوشا درې سوه کورنۍ محفوظ ځایونو ته کړي دي. ځکه چې دغلته مخکې هم سیلاب راغلی او د سیلاب په وجه دغه زین کې د زیان رسیدلو داسې په نوخار کې په ګندیرو سیسمنده سیمه او د نوشیرکلا بایزون زینو کې د سیلاب دغه اوبو بېګا راختلي وو. څنګه چې ما تاسو ته وویل دا سات د اوبو کچه په خطر روانه ده، لکه اوبه چې کومې بېګا راختلې وي د نوخار او د خیشکو د اوبه راختلې وي هغه په خطر دي. داسې په موټر سره نږدې کیمپ کورونه یو آبادي ده چې دغلته جبه چلم دی، هلته هم اوبه راوچتې شوي دي او زمي دغه خلک چې دي محفوظینو سره کړي دي. په مردان د کلپانې په سیمه کې رسالپور کې هم دغه کلپانې د باران اوبه راوچتې شوي دي، نو دغلته هم سیلاب دی او بیا په اور په نوخار او په کې د باران او نور هم پیشنګوي شوی دا څنګه چې موي چې باران اوس هم نه نری نری باران او دغه باران ستیز شو، نو بیا د سیلابونو محکمه د موسمیات محکمه وایي چې په دغه سیندونو کې په کابل په سیند په خیالي او په جنډي کې د اوبو د سطح بیا اوچتېدي شي او سیلابونه خلکو ته کورونو ته خطره جوړوي شي. دا به وایم چې په دې کوم ځای کې چې زه ولاړ یم دلته فصلو سبزیانې وي که هغه وي هغې ته هم زیان رسېدلې دي او هلته اوبه ولاړې دي.
ډېره مننه کوم خالد خان او ښه ورځ در غواړم.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
په کوټه کې د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرپراز بوکتی ویل دي دغه صوبې په چاغي سیمه کې د پاکستانی استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده یو مهم کمانډان عمر لطیف لقمان وجل شوی او دغه میرمن ژوندۍ نیول شوې ده چې د خبره ورسخه پلټنې روانې دي. په دغه اړه تفصیل د خدیندور ناصر راپور کې اور
د دغه صوبې د کورنۍ او چارو وزیر سرفراز بوکټی د اتوار ماښام په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د دوی استخباراتو آی اس آی په چاغي سیمه کې په عملیاتو کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان وژلی. د سرفراز بوکټی په خبره قومندان عمر لطیف لقمان چې د یادې شبکې د بلوچستان او جنوبي پنجاب مشر و، څه موده وړاندې د افغانستان له نیمروز ولایت څخه چاغي ته راغلی چې د خالف اورات په عملیاتو کې وژل سو.
القاعده برصغیر نه خپل جو نتورکس وها پر
د القاعده برصغیر ډلې چې کومې شبکې په افغانستان کې فعال وي هغه دا پریکړه کړې و چې دا شبکې په بلوچستان کې د پاکستان او افغانستان پر پوله فعال کړي او لدې ځای د ترهګرۍ پیښو ته دوام ورکړي. په همدې ډول کې هغه پر پوله په چاغي سیمه کې پټنځای جوړ کړ او خپل یو قومندان عمر لطیف ته دا ذمہواري ورکړه چې دلته راسي او د ترهګرۍ پیښې ترسره کړي چې د آی اس آی لخوا د خالف اورات په عملیاتو کې همدا قومندان عمر لطیف لقمان ووجل سو.
عرف لقمان جو ہے وہ مارا گیا.
سرفراز بوکټی په دې خبري غونډه کې زیاته کړه د آی اس آی لخوا په دې عملیاتو کې د قومندان عمر لطیف میرمن طیبه چې د خبره د القاعده شبکې د بلوچستان څنګ د میرمنو مشروه له دوو ماشومانو سره ژوندې نیولې او ورڅخه په لټنې پایل کړې دي.
اسکی جو بیوی ہے طیبه اور فریحه باد
د میرمن چې طیبه نومیږي او قلمی نومې فریحه ده، دا بیا د القاعده شبکې د بلوچستان او جنوبي پنجاب د میرمنو د ډلې مشره ده او د پنجاب حکومت یې پر سر 15 لکه کلدار یې شه. د نیوازې دلته د ترهګرۍ د پیښو جاج اخیسته، بلکې د پیسو لپاره د انسان تښتونې د پیښو هم کتنه کوله. د کورنۍ او چارو وزیر سرفراز بوکټی زیاتوي د ترهګرۍ پر ضد د قامی کړنلارې تر راتګ وروسته په بلوچستان کې د بیل بیل وسلوالو ډلو وسلوال وژلې او ګڼ نورې ژوندې نیولې دي. د بوکټی په خبره د دوی حکومت به هیڅ یوه وسلوال ډله په بلوچستان کې پټېدو ته پرې نه ږدي او بیل څه توپیر به یې پر ضد عملیات کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال راډیو ده.
افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروسته سرګندونې غندلي او خبرداري ورکړې چې دا حساب ناکام کی. رسنیو تېر ورځ د طالبانو د نوي مشر له قوله پر راپورونو کې خبر ورکړو چې ګنې نوموړی د سولې د خبرو مخالف دی. په یو بیان کې چې پرون د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا خپور شو ټینګار شوی چې حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکوي. احمد تکل په دغه اړه نور معلومات راکوي.
ورسته لدې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور له افغان حکومت سره د سولې د خبرو دوام رد کړ، د افغانستان جمهوری ریاست وویل چې طالبانو او نورو ډلو ته یوازې د مخالفو وسلوالو ډلو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت ورسره د سولې خبرې کوي. د افغانستان جمهوری ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، د هیواد له اوسني سیاسي نظام سره هیڅ راز موازي حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. بیان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د طالبانو څرګندونې غندلی او ټینګار کړی چې د سولې خبرې د افغانانو د وینو بهولو او د هیواد د ورانی د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب بلل شوی دی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رات او د جګړې پر دوام ټینګار وشو. کارپوهان د دې پیغام خپرول د ملا محمد عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو د مشر د ټاکلو پر سر د دې ډلې په لیکو کې د اختلاف د پټولو یو هڅه ګڼي. د همدې اختلافونو په دوام پرون په یو بل بیان کې چې د اسلامي امارت د عالي شورا له ادرس خپور شوی، د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور له ټاکنې سره مخالفت څرګند شوی. په دې پیغام کې چې د دې شورا د غړي عبدالمنان نیازی له برېښنالیک څخه رسنیو ته استول شوی، ویل شوی دی چې د ملا محمد عمر لمړینې وروسته ملا منصور د یو شمیر محدودو کسانو په غوښتنه د هغه د ځایناستي په توګه ټاکل شوی. په بیان کې همدارا زیاتونه شوی چې په دې برخه کې د طالبانو له نورو مشرانو سره هیڅ مشوره نه ده شوی. بیان همدار زیاتونه کوي چې د طالبانو مشرتابه شورا او د ملا عمر کورنۍ په پام کې لري چې د دینی عالمانو، پوهانو او ملي شخصیتونو په ګډون یو غونډه راوبولي څو د طالبانو لپاره داسې یو ځای وټاکي چې لازمه وړتیا ولري. د طالبانو د مشرتابه عالی شورا پر خپلو کسانو غږ کړی چې د ملا عمر د فاتحې په مراسمو کې د بیعت خبرنه یادوي څو د دوی په لیکو کې کومه ستونزه رامنځته نشي.
افغانستان کې د سولې پروسا او بیا د حکومت د ریس په دغه اړه باندې تاسو راپور اوریده، په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې نه وروسته یو شمېر کارپوهان فکر کوي چې طالبانو په ډلو کې اختلاف رامنځته شوی دی چې په نتیجه کې کیدی شي اسلامی دولت یا داعش ډله قوی شي. په دغه اړه باندې د کابل نه زموږ همکار نور تفصیل راکوي.
د چارو کارپوهان وایي د طالبانو د مشر ملا عمر له مړینې وروسته ممکن د طالبانو ترمنځ را پیدا شوی اختلاف له امله د دوی یو لویه ډله له داعش سره یو ځای شي. د دوی په باور د طالبانو په درې برخو له ویشل کېدو وروسته به د طالبانو یوه ډله په خپل پخواني دریځ ټینګه پاتې او د افغان حکومت پر وړاندې به وجنګیږي او درېمه ډله به د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د افغانستان د حق او عدالت ګوند ماوین موین مرستال په دې باور دی هغه ډله چې له داعش سره یو ځای کېږي افغانستان ته به بد پیغام له ځان سره ولري.
چې په مجموع کې امکانات ډېر زیاتېدل کېږي چې د طالبانو تحریک دی په درې عمده برخو باندې وویشل شي. د سولې پروسې ته علاقمند او مینوال وي، یو تعداد به د داعش سره علاقمند شي او یو تعداد به په یو ګروپ بل ګروپ کې چې د منصور سره نوی په بل ګروپ کې سره راټول شي.
وروسته له هغه چې دوه اونۍ وړاندې د ملا عمر مړینه په رسمي ډول د طالبانو لخوا تایید شوه، طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره ملا اختر منصور د خپلې ډلې مشر وټاکه، خو دې پرېکړې د طالبانو ترمنځ اختلافونه رامنځته کړل. که څه هم دا محل په افغانستان کې د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړې میدان ګرم دی، اسلامي دولت ډلې ته د طالبانو اوښتل به نور هم د جګړې په ډګر کې د داعش پله درنه کړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د تیر په څیر طالبان زړه نه کوي چې له داعش سره یو ځای شي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستانای وای طالبان په دې پوهېدلي چې له داعش سره یو ځای کېدل به د دوی د لمنځه تلو سبب وګرځي.
د افغانستان په شمال کې د داعش زور تر یو حده کم شوی. هغه چا چې غوښتلی له داعش سره یو ځای شي بیرته طالبانو ته مخه کړې ده او تور بیرغونه یې په سپین بدل کړي دي. دې ته په کتو سره زه باوري نه یم چې د طالبانو یو ډله دې داعش ته واوړي. د دواړو ډلو ترمنځ خپلمنځي اختلاف او جګړې د دې باعث شوي چې ځینې کسان پکې مړه شي.
که څه هم پخوا د طالبانو ترمنځ اختلافات دومره جدي او د اندېښنې وړ نه وو، خو د ولسي جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په وضعیت بشپړ کنټرول ولري. د ولسی جرګې د غړي شکرې بارګزی په خبره که د طالبانو یو ستر ډله له داعش سره یو ځای شي نو د سولې روانې خبرې به له خطر سره مخ کړي.
طالبانو لپاره هم یو ښه فرصت او ښه چانس دی، ځکه چې دوی ولیدله چې په تېر 10 کلونو کې د دوی مشران ووژل شول، بندیان شول، وحل کېدل، تکول کېدل، د پاکستان تر استخباراتو سیوري لاندې کار کول. خدا به خیر چې راشي په خپل خاره کې په یو کلی کې خپل آرام او عادي ژوند ته ادامه ورکړي.
یو شمیر کارپوهان وایي د کویټ او پېښور د طالبانو د شورا استازو له داعش سره اړیکې ټینګې کړي څو له دې توندلارې ډلې سره یو ځای شي، خو تر اوسه دا راپورونه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو سرزو اسلام آباد کی د افغان بستی چکم معاملہ دا چرته چې په زرګونو پښتني کور پښتانه اوسېده ژوند دیکھو او هغه د اسلام آباد انتظامی لخوا دغه کورونه وران شوې دي. د دغه پرزت باندې عوامي ورکر پارټي په عدالت کې خاص جمع کړې دي. په دغه اړه باندې له اسلام آباد ریاض مسخل.
د تیر زیارت پورز د اسلام آباد آی 11 کچه آبادې په ضد شروع شوی اپریشن خلاف عوامي ورکر پاټه او ځینې متاثره شوی خلکو سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې دي. د عابد حسن منټو وکیل په ذریعه جمع کړې شوی درخواست کې ویل شوی دي چې دا وخت بلکونو خلک د سر سوري نه لري، حالانکه د پاکستان په آئین کې دا د ریاست ذمہواري ده چې خلکو ته د روزګار او تحفظ سره سره د اوسېدو ځای هم ورکوي، خو حکومت د آئین په ضد لګیا دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د ورکر پارٹی مشر فانوس گجر وینا وا
نواز شریف او د اسلام آباد سرکار د عین وایلیشن کې چې هغه پاکستان په سیدون کې خلک دغه ډېر زیات زنانه دی بیزه تک ډېر زیات زنانه زخمیان شو، د زرو نه زیات خلک زخمیان دي. روان شپږته سو کسانو باندې دی مقدمه جوړ کړل. نو په دې باندې موږ سپریم کورټ ته تللو. موږ د پاکستان د عین پته لګو چې دغه پوزیشن څه هغه د پاکستانیانو د سر د سوري، د پاکستانیانو د علاج، د پاکستانیانو د روزگار، د پاکستانیانو د اوسانی پاره کې د پاکستان آئین وایي څه کچر په دې آئین کې دا سيزونه نو د اسلام آباد کې د آئین او د انسانیت توهین ولو شو.
د په خبره دا تحریک به تر هغه روان وي تر څو چې بې کور کړل شوی خلک نوی پزې کړی شوی. د سی ډی ای د هغه دریس په جواب کې چې دا خلک په غیر قانونه ځای ناستو او دا پلاټونه د نورو خلکو ملکیت ته فانوس ګجر وې
د خلکو د پلاټونو په قبضه او خبرونو کو نه دا داوه کو چې دا ځای د خلکو دی. دا خبر کوټ حکومت نه پکار وای چې خلکو نه موثق پاسولو او د دې املاک د تباکولو نه پای بلډوزر ګرځولو په بدل کې ورته متبادل پیسې او واس په لری پرتو علاقو کې یو ریایشي منصوبه نه ورنور کی، یو سرچت ته ورنور کی، یو سوري زید ورنور کی. دا د ریاست د حکومت ځمیداری ده. موږ دا خبرو دا غونډه ګرځي ریاستي دیشګرځي د دې سټیټ منول ته موږ او عوامي
د یادونه ده چې د عوامي ورکر پارټي درخواست د کچه اوریدنې د پاره منظور شوې دی او په دې باندې د ګل پورز باس کیږي. درخواست کې داخله وزارت، سی ډی ای، د کابینې ډیویژن سیکرټری، چیف کمشنر اسلام آباد او آی جی اسلام آباد فریق جوړ کړی شوې دي. درخواست کې عدالت ته دا خواست هم شوې دی چې تر څو د کیس فیصله نوي راغلي تر هغې د آبادې ړنګولو عمل ادرولو حکم ورکړي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د سولے پر لو
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چی ولی زیاتې چی
هر طرح کر بدرنګ زکدا چې دا غمن نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخته پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوس ورځو قبایلی سیمو ته چرته چې د شمالي وزیرستان په 15 تحصیلونو کې اوسیدونکي خلک له حکومت ګیله من دي چې د رجسټریشن باوجود ورسره مرسته نه کیږي. دوی دریځ لري چې د روژې میاشت راهیسې د مرستو څخه بې برخې دي. بلخوا چارواکي وایي چې له دغه سیمو څخه اوسیدونکي بې کور کړل شوي نه دي، ځکه ورسره دوی مرستې نه شي کولی. په دغه اړه باندې عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان تحصیل شو سپینوام رزمک گاډیوم او دوسلی اوسیدونکي وای دولت چې ورسره کمې ژمنې کړې وې هغه نه پوره کوي او دوی چې د عملیاتو شروع کېدونه په سیمه کې محصور ګڼلی شي ورنه تیارې مرستې هم بند کړل شوې. د سپینوام اوسیدونکي ملک سید علی شاه مشال ته وویل
لیاقت
خان وای دولت نه غوښتنه کړي چې دغه خلکو مرستې بحال کړي.
شاول چې خاص کر د سینوم یا د شاول د خلک د ډېر ګټ کاروبار او هغه د تای بوغینا غا تیور دی او غته غته یوري دی چل غوږه هغه بهر مارکیټ نه ته په ایته طریقا دینی کی ولای او کومه خدا دې کوي دا وی کوي چې نه د تبایل چې څنګه یا بولا مستقبل بدلوي خو نه سي ځکه چې د خلک سره د نرانه مور سلوک لیکي.
ملک محمد نوروی دوی په سیمه کې خپل شوی او د معاش سره متبادل نه لري.
درخواست
بنو کے دقبائلی سیمو لپارا قدرتی افتونو سرا مبارز ادارہ ایف ڈی ایم اے دفتر سره تماس ونیو نو د یاد ادارې یو اعلی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط وویل چې د یادو سیمونه خلک کډوال شوی نه دي لہذا دوی ته مزید مرستې نشي ورکولې. نو موړی وویل دغه سیمونه بازو خلکو سیما پرې خودلې چې دا غوی نادرا څخه تصدیق کوي او دا غوی مرستې با جاری ساتي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اور دن کو د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره د ګلپانی او حشمت سحر په आवाज دغه سندر وړاندې کوم.
مود پسې راغلې چرته مې اور اتوایا چتلې چرته مې شینن بوا شکان شینن بوا شکان شی
رام شی پسر چکر پستر گو میں تیار شینن بوا شکان شینن بوا شکان شی
تیرا مودا اوشوستا دیدن تز ماز شینن بوا شکان شینن بوا شکان شی
رام شی پسر چکر پستر گو میں تیار شینن بوا شکان
سندر مورد اور دن کو درنگ شبیلا په پختونخوا کې د سحر نه هنیمې بجې کې دن کې دی مهم خبرونه ورو د خبرونو رستور ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو. ستړي په شیډوم به د وخت مهم خبرونه د بلوچستان د کورونو چارو وزیر وایي په چاغي سیمه کې د پاکستانی استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده یو مهم کمانډان عمر لطیف لقمان وجل شوی او د هغه میرمن ژوندې نیول شوې ده. د خیبر پختونخوا په نوخار چارسده او د پېښور په ځینو سیمو کې په سیندونو کې د لوړې کچې سیلاب ولاړ فصلونه او کورونه اغیزمن کړي دي. افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلي او خبرداری ورکړې چې دا هڅې به ناکامې کړي. ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دي. افغان طالبانو په خپل ویبپاڼه د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی یو لیکلی بیان خپور کړی دی. په بیان کې چې پرون خپور شو، حقانی د طالبانو د مشر ملا عمر په مړینه د خپل ژور غم څرګندونه کړې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان په فاریاب کې پرون پوځي عملیات پیل شول، د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشیم دوستم دې ولایت ته رسیدلی دی. د امریکا د بارنو شهر وزیر په منځني ختیځ کې خپلو اتحادي هیوادونو ته باور ورکړی چې د ایران سره جوهري لوزنامه بعد د سیمې امنیت نور ښه کړي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي دي چې هیواد یې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په تاریخي لوزنامه کې خپلو هدفونو ته رسیدلی دی. مهم خبرونه واوري د اوسوردي اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمه برخه وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي تاجرانو د هفتې په ورځ حکومت له اړخه عاید کړی شوي ود هولډنګ ټیکس خلاف غونډمل کې احتجاج کړی دی. ادارې زیاتوي دا ټیکس به د 50,000 نه زیات رقم باندې لګي که دا رقم د چک په ذریعه وي یا د یو اکاونټ نه بل اکاونټ په ذریعه وي. ادارې د تاجرانو تنظیم لخوا لیکي چې داسې قسمه ټیکس غونډه دنیا کې چرته هم نشته او که دا ټیکس په زور نافذ کیږي نو د دې نه به نه صرف تاجرانو ته نقصان وي بلکې قومي معیشت او د بینکونو کار به هم ودریږي. ادارې مخکې لیکي اوس چې تاجرانو خپل قوت ثابت کړو نو حکومت او تاجرانو دواړو له دې مسلې حل د مذاکراتو د لارې راویستل پکار دی او په دې لړ کې سنجیدګۍ سره خبر پکار دی. هم دې لړ کې مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې تاجران وایي چې حکومت له اړخه عاید کړی شوی ټیکس به دوی په هیڅ صورت نه ورکوي. ادارې په وینا وایي چې حکومت د تاجرانو په مشورې یو داسې نظام جوړ کړي د څنګه چې په شفافه طریقه ټیکس حاصلېږي. ادارې لیکي د دې ټیکس لګولو نه دا خبره مخې ته راغلې ده چې تاجرانو د بینکونو نه خپل رقمونه راویستل شروع کړي دي او د نغدو پیسو په ذریعه یې کار شروع کړی دی. نو د دې نه صرف د بینکونو کار متاثرې کی بلکې تاجران به هم خپل غیر محفوظ شي. پکار ده چې حکومت د ټیکسونو اصلاح لپاره یو ښه نظام جوړ کړي چې هغه ټولو ته منظور وي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د ملک د نورو برخو په شان خیبر پختونخوا کې د سیلاب د تباکاریانو سلسله روانه ده. ادارې لیکي د سیلاب له وجې په چترال کې ځینې کلي تباه شول، په زرګونو خلک بې کوره شول. دا شان د پېښور شاخوا علاقو کې خلک کورونه په پرېښودو مجبور شوي دي. ادارې مخکې لیکي د سیلاب تباکاریانو ته که وکتل شي نو دا اندازه لګېدی شي چې د ذمهوارو کارکردګي صرف خبرداري پورې محدوده ده. ویزه موثر اقدامات نه دي اوچت کړي او نه یې ورله سفند مختص کړی دی. ادارې په وینا دا خبره هم کتل پکار ده چې په خبر کې د بارانونو پیشنګویي باوجود د اوبو د وتو نظام ولې سم نه کړی شو او که د دې له وجې څه افسوسناکه پېښه مخې ته راغله نو په هسپتالونو کې څه اقدامات اوچت کړی شوي دي. ادارې وایي دا خبره د اطمینان وړ ده چې خیبر پختونخوا حکومت د سیلاب مخنیوي لپاره د اتر بورپو په منصوبې کار شروع کړی دی، خو ضرورت دا ده چې د وسایلو دننه د نور اقدامات هم اوچت کړی شي. ادارې اخیره کې لیکي اوس چې په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو عمل مکمل شوی دی نو نتیجې راتلو سره د ضلع حکومتونه سر جوړ کړی شي چې منتخب غړي خپلې ذمهواریانې واخلي او کار شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ای پی خبری ایجنس لیکلی دی په اسلام آباد کې حکومت د کچا بادیو پر ضد عملیات پیل کړی دی. د بشری حقوقو فعالان وایي چې حکومت د اوسیدونکو پر ضد په نسلي بنیاد عملیات کوي او دغې کور نورانی. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکلی دی د امریکا د هڅو باوجود په افغانستان کې اوس هم د افپیمو پیداوار ډیر زیات دی. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکی د انیسا اجمل ناورو.
ایف پی خبری ایجنس د اسلام آباد د کچا بادې پر ضد عملیاتو موضوع راغستې او لیکي چې د سواوی یو اوسیدونکي په 1970 لسیزه کې د اسلام آباد په کچا بادې کې آباد شوی، خو دا مهال په هغه 15,000 کسانو کې یو دی چې حکومت یې د آبادو ورانولو عملیات پیل کړي دي. د سواوی دغه اوسیدونکي ایجنس ته ویلي دي نه پوهیږو چې څه وکړو چېرته ولاړ شو. مقاله لیکي کچا آبادی چې ورته افغان بستی هم ویل کیږي پکې شاوخوا 2000 کورونه دي. د سیمه چې د خار په غاړه ده د حکومت لخوا د غیر قانونه کورونو د نړولو په وخت پکې نښتې هم شوې دي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې حکومت د اوسیدونکو پر ضد په نسلي بنیاد عملیات پیل کړي دي چې دا شان اوسیدونکي په زوره اوباسي. دغه فعالان زیاتوي چې زیاتره خلک د بولډوزرو ادرولو له وجې نیول شوي او په دې کې ځینې کسان بیا د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون تر لاندې هم نیول شوي دي. د سی ڈی اے ویان رمضان ساجد اجانس تا ویلی دی چې د اسلام آباد های کورټ ورته د ټولو غیر قانون آبادو د ختمولو حکم ورکړی دی، نو ځکه دوی په ټول ښار کې عملیات پیل کړی دي. بلخوا فارن پالیسی مجلې کې د امریکا د بیا ودانې ادارې د زیارت په ورځ ویلی دی چې په افغانستان کې د فیون د کښت ختمولو په هدف د 2022 کال راهیسې د امریکا لخوا د 3.2 بلیونه ډالر خرچ کولو باوجود په افغانستان کې د فینو پیداوار ډیر زیات دی. فارن پالیسی لیکي د افغانستان د بیا ودانې لپاره یو امریکایي ادارې یا سیګار ویلی دی د هیواد د خپلو منشیاتو کارولو په برخه کې افغانستان اوس هم په نړۍ کې په لوړه درجه دی. د ملګرو ملتونو د منشیاتو د جرمونو ادارې د منشیاتو په اړه د 2014 کال په نړیوال رپورټ کې ویلي چې د امریکا د هڅو باوجود افغانستان د فیونو د پیداوار په لړ کې دا سل بیا په نړۍ کې تر ټولو مخکې دی او د 3 کالونو راهیسې دا لیدل کیږي چې د فیونو د کښت لپاره زیاتره یعنی 45,000 اکړه ځمکه کارول شوې ده. فارن پالیسی مجلې کې د ډیرو کالونو راهیسې امریکایي پوس او د پالیسۍ مشران د فیونو د ختمولو لپاره سختې هڅې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د پاکستان پوز دغه وسلوالو لپاره تربیتی مرکزونه پرانستی چې وسلې یخي او تسلیم شوې دي. د سخدریزین د خلاصون په نوم د دغه مرکزونو کې بندیانو ته تعلیم ترڅنګ لاسي هنرونه هم ښودل کیږي. ان بی سی نیوز په دغه اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. نجیب عامر مهم ټکی وړاندې کوي.
ان بی سی نیوز لیکي د پاکستان پوز دوی ته اجازه ورکړه چې په باډه کې د سخدریزۍ پر ضد له دریو مرکزونو څخه د یو نالیدنه وکړي. دا یو مهم پرمختګ ګڼل کېدای شي ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد په جنګیدونکي دغه هیواد باندې داسې تل نیوکې کیږي چې په خپلو بندیانو تشدد کوي او مشکوکه کسان تر وژلو پورې ربړوي او له بشري حقونو څخه سرغړونه کوي. په باړه کې په یاد مرکز کې نږدې 400 پخوانی طالب جنگیالي ساتل کیږي. د ورځې په اوږدو کې د دوی سارنه کیږي او ځانګړي ټاکل شوي استادان ورته درس ورکوي. د لمونځ او د اسلامي تاریخ د لوستلو سربیره دوی ته لاسي هنرونه هم ورښودل کیږي چې پکې د جامو ګنډل، د فرنیچر جوړول، ویلډنګ کول او د موبایل ټلیفونونو ترمیم شامل دي. دوی ته همدارنګه نور هنرونه هم ښودل کیږي. د مرکز چارواکي وایي دغه بندیان به هله خوشی کوي چې د نفسیاتو ماهرین د خوشی کولو اجازه ورکړي. په نوموړي مرکز کې ساتل کیدونکي بندیان هغه دي چې یو وخت د حکومت پر ضد په وسلوال جنگ کې برخه اخیسته خو بیا یې ټوپک له اوږې لرې کړ او تسلیم شول. په زیاده دی چې د پوز پر ضد په جنگ کې برخه واخلي او مړ شي. د پوز یو مشر بریګیډیر خالد د سغدریزۍ پر ضد د درې واړو مرکزونو مشري په غاړه لري. نوموړی وایي له جنګه د وسلوالو راګرځول اسانه کار نه دی. دوی مخکې تر دې چې د پوز مرکزونو ته راوستل شي د پوز پر ضد په جنگ کې برخه اخیسته. نوموړی وایي په تربیتي مرکزونو کې د بندیانو پوره سارنه کیږي چې معلومه کړل شي دوی څه زده کول غواړي. د امنیتي ملحوظاتو له کبله ان بی سی نیوز ته اجازه ورنکړل شوه چې په تربیتي مرکز کې د موجودو پخوانیو وسلوالو سره ځان له وګوري. بریګیډیر خالد وایي د دوی دښمنان په پخوانیو وسلوالو قاریږي چې ولې د جنگ لاره پرېښي او بیرته عادي ژوند ته د راګرځېدو په حال کې دي. همدا ده چې د پخوانیو وسلوالو د کورنۍ غړي هم د خطر سره مخ دي. بندیانو په اسانه خبرو کولو ته زړه نه ښه کولو. یو 14 کلن ځوان هم دومره وویل چې دا پردو د سپاه خاخ سره تړاو لري. یو بل تن په تت آواز وویل چې خبرې نه کول غواړي او ځان له پاتې کېدل غواړي. بیا یې سر ټیټ کړ او روان شو. درې واړو مرکزونو کې تیر کال څه د پاسه 600 کسان د څه کم 400 میلیونه ډالرو په ارزښت روزل شوي وو. بریګیډیر خالد وایي کله چې بندیان وروزل شي دوی هڅه کوي ورته یوه دنده هم پیدا کړي سو دوی عادي ژوند ته راوګرځي. یو بل چارواکي ان بی سی نیوز ته د نوم د نخ کار کولو په شرط وویل دوی د ابو غریب او ګونټانامو په شان جیلونه نشي جوړولی. دلته په دې مرکزونو کې هغه پخوانی وسلوال په خپله د پاکستاني ځواکونو لخوا عادي ژوند ته راګرځول کیږي چې یو وخت ورته خپلو وسلوالو مشرانو ویلو چې د پاکستان پوځیان کافر او مرتد دي. استخباراتي چارواکي وایي د دې پروژې کامیابي د پاکستان د پوځ لپاره ډیره اړینه ده.
اردن کو راپور مردو د خبرونې په دې برخه کې تاسو د پاره د هارون پاشا په आवाज د غسندر وړاندې کو.
دل دردا ټپي وایما خلک دا موایې چې زه خوشاله یم غزل په سر مې نوېشتای سر په ستر ګوبدې کلوینا سوار لسمیش پو کې راشوا عزت ہم او زلے سم و گورم دیار دی دنا لوے اخترا زد رات لو تا انتظار کھو مایانا دکڑ مار دا سر خامارا وائے جد خوڑم نو خبر کڑے با دے وما دزل بازار دیوران کو پا دیوران شدی بازار بیارا شمیانا سبا دیار گلی تا زموائی در خوشا لین خوب لی موتن رازینا سبا کابل تا روانی گم تینا زار شم بیا بوکو تی دنو نا بیزوانا تچ پسرو شندو زنگے دیل خوبا ما بیزوانا تچ پسرو شندو زنگے دیل خوبا زما جانان زما کی وای چد قدم خوری رانج دستر گوکڑما خدای دی زما کا غنڈی منڈی او پسر با غنڈی چلوم تا بسا زما خلق پوی خجانان گوری وای زبد نصیبا او یار پا خوب کی نوی نما خلق اختر تا خوش آلی گی زمسافر لغم اوخ کے تو یواما خلق بی یار جوندن گران دیوائی چی اشنا نوی ز وطن سبی وطنا
سندر مورد اوریدن کو اس رضوی راپور تا تعمیراتی کارونو ادارے فرنٹیر ورکس ارگنائزیشن دا امریکائی پر مختی ادارے یو اس آئی ڈی پر مالی مرستا دا پیخور ترخم ترمند سڑک پر اولو برخ کار پورا کرے دے او ہر ڈول گاڑو لپارا پرانستر شوے دے خدا چی اس پا دے لار تک را تک ان کی خلق سے احساسوی او سمرا آسانے ورط پیدا شوی دی پا دے آڑا دا سیمینا زمانگ دا ہمکار فرحات شنواری راپور اور
د تعمیراتی کارونو ادارې فرنٹیر ورکس ارګنایزیشن چارواکي وای چې د پیښور او تورخم ترمنځ په خواوشا 4.5 کیلومتر سړک باندې کار مکمل کړی دی. دا چې د پیښور کارخانو نه تر د لوړګي پورې سړک په جوړېدو ځای خلک وسه احساسوي. په دې حق لا د ټیکسی یو ډرایور سمین خان مشال ریډیو ته وای
ولا چې خوشحال خو ډیر یو مخکې ډیر تکلیف او مریضان هم په تکلیف تکلیف مونږ هم په تکلیف گاڑی هم خراب شو زر په خوړونو کې وی لوګ د وتا وی دو او بس وس الله فضل د روډ خجوړ کو ډېر خروټ جوړ شو یاره اوس ٹریفک اصول ډیر ضروری دی زکه چې روډ ډیر تیز دی اکثر به کې ایکسیډنٹ وشي خلک اوس راپوی نه دی کنه
واحد ګول وای چې دغه سړک جوړې دو سره دوی ته ډیر ګټه ورسې دی
مخکې موږ دوینه می 3 غنټه کې ورسې دو او چې روان شو غنټه کې نه رسو لارې او ځای په ځای باندې غنټه دوی خو مال ته تیرول بیمار ته تکلیف به دغه زیات نه زیات تکلیف دا او اوس خو بس چې روان شو بیمار د ستیپ غنټه کې نه رسو
دغه سړک دو جوړې دو پاړه یو بل تن فیروز خان زیات کړه
داسې پکار دی چې مونږ لا یو لیمټ د سپیډ پکار دی کاغه 60 او 70 سپیډي او تیزی چې دا ډیر نقصان دی او ټولو ډرایورانو لزمونږ سونه ورونه چې دی کاغه د غټو گاډو والا دی او کده ورکوټو گاډو والا دی اغوی لا دا پکار دی چې مونږ په دې روډ باندې ډیره گزاره وکړو او سپیډونه پینو وو
یا د دې چې د تعمیراتي کارونو اداره فرنٹیر ورکس ارګنایزیشن د امریکایي پرمختیايي ادارې یو اس ای ای ډی په مالی مرسته د پیښور او تورخم تر منځ خواوشا 40 کیلومتر سړک جوړوي چې ولوي برخه باندې کار مکمل شوی دی او په باقی پاتې برخه هم کار روان دی فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سبا ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د بنو خار اوسیدونکو وای د خار کوسه په ډېر بد حال پرتی دی او د اوبو د وستر نظام خراب شوی دی چې د لګ باران سره هم په ټولو کوسو کې اوبه راوچت شي او کورونو تلاړ شي چې ورسره خلک د ستونزو سره مخ شوي دي په دغه اړه باندې عمر دراز وزیر نور حال راکړي
د بنو خار اوسیدونکو محمد اسماعیل وای بنو خار ډیر زوړ تاریخ لري چې انګریز په دور حکومت کې په نقشه جوړ شوی او بهترین نکاسی نظام یې وو خو اوس ټول د نکاس نظام ډیر بد حاله شوی او د تپوس یې څوک نشتا
متخپل یو دی چې په دغه نالی شوی کته نو وچره سیکاور پریوتل بیا وا سیکا په شې لیداش للاو ایس چې د دې کاسوس کا چری بیا سړک تر چیکشي نالی باندې مین وجہ دا غدو چې سنجیدہ خلق ندی روغلی د دې کټ اغه خلق خپل کیر خپل زونینه جوړ کړی دی و د دغبانی سره اکی لوار کړه دا او د باندې دغه تبوی تر وستو
حاجی عبدالغنی وای د خار کوسو د حال دی چې د باران ساس کې پروزی نو کې چړې کورونو ته وخیږي
کمیټې ته په تقریبا فنډ نه شوې دی ګیس محکمې نه ولې کاغه فنډ دی استعمال شنر وست غونډې کنډرات شکل اختیار کو اے چې لشکې غونډې بروم کړي به دا غونډې لیارې دا ګلې دا نلی دا څه باندې دمره مشکل وي چې شدینه دې پورا بیمور دې پورا هډه حمله تکلیفې
محمد راشد وای دا ټول ټاکنو په وخت ممبران ورسره ژمنه وکړي او تش ووټ واخلي نو بیرتا نراغوری
شیخ په اسلام آباد شه پرته شیخ په پشاور شه پرته ایس بلدیاتی الیکشن شه بیا دی ډیر چیګه چیګه نارې دی غره والی دی وایسه پته لګی چې دی سکای
دا بنو خلکو دغه مشکل په اړه مو چې کله د خیبر پختونخوا په خوانی وزیر اعلی او وسانه وفاقي وزیر هاوسینګ اینڈ ورکس اکرم خان دورانی نو پختل نو دوی وویل
باغبار سے اشتہار لگے دلا دا ٹینڈر سوئی دی ایکریج نظام دا آغان شدا چکلا دا گلی بخیش لے آگے نہ بعد گیس رو گئے نو بیا دی گیس پائپ لائن دے پورا گا ٹول گلی سے جے پائپ نہ ہو جے دل دوبارہ آغا چاہے کون دے تعمیر نہ کرے میگا پروجیکٹ سی باغ ہون دے میر لگیا اے کیم دے بنو سٹی مسائل دی باغ ہون دے انشاءاللہ دے میر نظر دا
دا خارو سے دن کی پ بلدیاتی ٹولٹا کنو کے بریالی شوی ممبران نہ ہم گوختنا کڑی چ دوی دسیمه په وړو وړو مشکلاتو توجه ورکړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه د دایښو طالبان لویری د افغانستان د نګرهار د نام نه سرحدي ولسوالیو څخه د ملي اردو یو شمیر سرتیرو کورنۍ د ننګرهار بلابل سیمو تر کړه شوی چې سرپنا نه لري دوی حکومت نه د سرپنا غوښتنه کوي خو د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې دوی هڅه پیل کړې چې د دوی سیمې له وسلوالو پاکې کړي او خپلو سیمو ته یې واستوي نور حال له جلال آباد د باز محمد عابد پراپور کې
د ملي اردو د دغو سرتیرو یو شمیر کورنۍ چې د بیسودو ولسوالۍ اړوند سمرخیلو کلي ته راکډه شوي سرپنا نه لري او په سپین میدان یې له لرګیو او ترپالونو څخه ځانونو ته خونې جوړې کړې دي. دوی له حکومت نه د سرپنا غوښتنه کوي. سو تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
چین ولسوالی غنی خیل دی بالا نازیان مامن دا ټول ګرپه د دېش لګیا دی پیلن اوس مو جنگ شروع دی مونږ چې شو زمو وړه ما شومان دلته سره نمر ته پراته دی زمو د حکومت ولې غم نکړ په ولاتو کې مز جنگا ګم وسره ز په خپل میدان شاک وځي په لارم بګیان ولسوالی کې
او سوري ځشتان هیڅ دغه درک نه لګي بس دغه مرسته را سره کوي چې زبلو بیان در بارک ملو بیان نه خو څه نشي کومګه واز د حکومت اوري وا دی وری کناوري مونږ ته صفه خبره کومګم بس بل طرفه بلا شو
په حال د بادغي صورت د درې میلوا کې وظیفه درم هم دې خاطر مرا کډه شو اوس چې مونږ په خپل په حکومت کې اوسو او د حکومت په خاطر مونږ اما خلک وژني مونږ یو د کوټر سوال 2000 نفر صرف اردو پولیس دا کې هغه لري وظیفه لري.
د میرامت په نوم یو تن سپینګری چې د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چې د داعش او طالبانو له ویرې ځکه خپل کلی پرېښی چې اولادونه یې د ملي اردو سرتیری دي. دی هم له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي.
ما اووه زامنو په اوو کې به دوه شهیدان شوي یو یې چې کوم دی رانه معذوره زوی چې کارټ په لاس لرمه دی رانه حلال کړ. پنځه زامن ما اوس په اردو کې دي چې په کابل کې هم دی په ګردیز کې هم دی په شرن حکیم دي. زه اوس څه وکړم په دې کونډو څه وکړم او په دې ښځو څه وکړم او نه به د سرپناه ځای شته او نه دولت کوم سره مرسته او کومک کړه.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالزی وایي حکومت په دې هڅه کې دی چې د بې ځایه شوو کډوالو سیمې د دولت له مخالفینو پاکې کړي او ټولې بې ځایه شوې کورنۍ خپلو سیمو ته واستوي.
موږ به کوشش کوو څو د دوی په سیمه کې آرامي رامنځته شي د ځینو پروګرامونو په تطبیق سره او دوی بیرته خپلو سیمو ته وګرځي. نو والی صاحب په هدایت باندې په دواړو استقامتونو کې کار شروع شوی. عام امنیتي ارګانونو ته د دوی د سیمو د آرامه کولو هدایت ورکړل شوی دی او عام بشري مرستو ادارو ته د داخلي بې ځایه شوو سره د مرستو لپاره هدایت ورکړل شوی.
دې زیاتوي چې تر اوسه یې 1400 بې ځایه شوو کورنیو سره د یو شمېر کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشلي دي. د یادولو ده چې د تیری یوې میاشتې راهیسې د ننګرهار په ځینو سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جنګونو له امله په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي چې د جلال آباد ښار په شاوخوا سیمو کې میشت شوي او له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي د لوګر له مسینک څخه لاسته راغلي اثار به د لومړي ځل لپاره په روان میلادي کال کې په چک جمهوریت کې نندارې ته کېښودل شي. دغه وزارت وایي د مسینک تاریخي اثار به په چک جمهوریت کې تر ترمیم وروسته د څلور میاشتو لپاره په پراګ کې نندارې ته وړاندې شي. په عین حال کې یو شمېر لرغونپوهان وایي د مسینک د اثارو ترمیم ته باید جدي پاملرنه وشي تر څو تاریخی ارزښت وساتل شي. په دې اړه نجیبا زمان نور حال راکړي.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت غواړي د لوګر له مس عینک څخه لاسته راغلي شاوخوا یو سلو شپږ څلوېښت قلمه لرغوني اثار په چک جمهوریت کې نندارې ته وړاندې کړي. دغه وزارت وایي چې نوموړي تاریخي آثار به تر ترمیم وروسته په نړیوال معیار بیمه کړي او وروسته به یې نندارې ته کښېږدي. وزارت وایي له دغو آثارو څخه لاسته راغلي نیمایي حصه عواید به هم بیرته د اطلاعات او کلتور وزارت ته ورکول سي. د اطلاعات او کلتور وزارت سلاکار ویاند هارون حکیمی ویل دغه تاریخي آثار د وټړون لمخې د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې نندارې ته وړاندې کیږي.
یو څول شپږڅلوېښت قلمه هغه آثار د مس عینک د کان د سپرنو په نتیجه کې لاسته راغلي دي. د روان میلادي کال په وروستیو میاشتو کې انتقالیږي چک جمهوریت ته. هلته به ترمیمیږي او بیا به د نومبر د دوهمې څخه د 2014 کال د فبروري تر 19 پورې د څه کم څلورو میاشتو دپاره په پراګ کې نندارې ته وړاندې کیږي.
د مس عینک دغه تاریخي آثار له 2009 میلادي کال څخه تر دا مهاله د کیندنو په نتیجه کې لاسته راغلي چې د بودایي دورې له لومړۍ تر نهمې میلادي پیړیو پورې قدمات لري. د مس عینک د لرغونو آثارو په اړه معلومات د لومړي ځل لپاره یو فرانسوي لرغونپو فوسمن لخوا په 1315 او 1316 کلونو کې خپره سول. د فوسمن د وړاندوینې له مخې دا د ګندهارا د دورې آثار دي چې د کوشانی دورې په وروستیو پورې تړاو لري. له دې مخکې د افغانستان له بیلابیلو سیمو لکه تلاتپه، آی خانم په بغلان کې، له تپای فلول او بګرام څخه تاریخي او لرغونی آثار ترلاسه سوي چې اکثره یې د ناامنیو او اړوندو ارګانونو د نه پاملرنې له امله بهرنیو هیوادونو ته قاچاق سوي هم دي. لرغونپوهان وایي د مس عینک لرغوني آثار چې تر اوسه یې ساری نه دي دل سوی د افغانستان د لرغونتوب ارزښت به یو ځل بیا نړیوالو ته وښيي.
د سولې پر لور
یو ناڅه بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمن لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اور دین گزمو کا ویب سائٹ mashalradio.com باندې هم تاسو زمنګ خبرونه اوریدئ شی او مونږ ته زمنګ د پروګرامونو په اړه باندې خپل دریز خپل تجویزونه هم راکول شي. په دې روان خبرونه په دې پای کې تاسو د پاره د نغمې په आवाज دغه سندر وړاندې کوو.
نصيحه